ته مینا ورکړه او ساتي ورسره تیرو. په لویدیزو هیوادونو کې د کورونا د وبا له پیل سره سم د بې سرپرسته او کورنیو حیواناتو د ساتنې غوښتن لیکونه په بې ساري ډول زیات شول. په دې ترڅ کې په متحدو ایالاتو کې له حیواناتو سره د ناوړه چلند د مخنیوي ټولنې له مارچ میاشتې راهیسې د حیواناتو د ساتنې په شمیر کې په سلو کې د اویا زیاتوالي خبر ورکړی.
څلور نیمې بجې دي. له نوریاس نوري لنډ خبرونه اورو.
د افغانستان د ولسي جرګې رئیس میر رحمان رحماني وایي کومو نومان وزیرانو چې له ولسي جرګې د باور رایې نه دي ترلاسه کړي نشي کولی په اړوندو وزارتونو کې نوي کسان وګماري یا له دندو یې لرې کړي. ښاغلي رحماني دا څرګندونې نن د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې وکړې او له ولسمشر اشرف غني یې وغوښتل چې د رد شوو نومان وزیرانو پر ځای نور نومان وزیران دې جرګې ته د باور رایې لپاره وروپیژني. د لغمان چارواکي د دې ولایت په لشنګ ولسوالۍ کې د درې ملکي وګړو او د طالبانو د یو مهم قومندان د وژل کېدو خبر ورکوي. د لغمان د ولي ویان اسدالله دولتزی ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې د وسلوالو طالبانو له لوري د هاوان د یوې توغول شوې مرمۍ د پر یوه کور د لګېدو له امله د یوې نجلۍ په ګډون درې تنه وژل شوي او نهه نور ملکیان ټپیان شوي دي. د کندوز ولایت شورا رئیس محمد یوسف ایوبی د ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د طالبانو په بریدونو کې د دو سرتیرو او د اتو ولسي پاڅونکوونکو د وژلو خبر ورکوي. د محمد الیاس دای په نوم په هلمند کې د کرکټ 15 اوریزه سیالۍ پیلېږي. دغه سیالۍ تنظیمونکی ګل آغا نوید وایي دغه سیالۍ د بیان د ازادۍ د قربانی الیاس دای په نوم تنظیم کړي چې د 15 ټیمونو په ګډون به د راتلونکي پنځشنبه په ورځ په لښکرګاه کې پیل شي. د ازادي راډیو په خوانی خبریال الیاس دای څه باندې یو میاشت وړاندې د نومبر په 12 په لښکرګاه کې په یو هدفي برید کې ووژل شو. الکترول کالجونه یا انتخاباتي هیئتونه نن د امریکا په ټولو ایالتونو کې راټولېږي چې د نومبر د 3 د ولسمشرۍ د ترسره شوو انتخاباتو ګټونکي جو بایدن رسمن د امریکا د متحدو ایالتونو راتلونکی ولسمشر غوره کړي. تمه ده نن د امریکا په متحدو ایالتونو کې د کووید 19 ناروغي ضد واکسین د لومړیو دوزونو د تطبیق پړاو پیل شي. چارواکي هیله مندي چې د واکسینونو په دغه بهیر کې به د 1415 کلونو ترمنځ په لسګونو میلیون امریکایان د کورونا وایرس په وړاندې واکسین شي. او هغه چینایي فضایي بیړۍ چې سپوږمۍ ته استول شوې بیرته ځمکې ته را روانه ده. د چین د فضایي ادارې په یو بیان کې ویلي چانګ 15 په نوم د دې بیړۍ ماشینونه د یکشنبه په ورځ د سپوږمۍ له سطحې 230 کیلومتره لرې چالان شول.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویبپاڼې azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس دوه اونیز پروګرامونه پیلېږي. لومړی د ازادي راډیو او یونیسف ګډ پروګرام د ماشومانو لپاره او بیا د سپورت نړۍ خبرونه.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو سلامونه می اومنی. دیار ماشوم لپاره په دې خبرونه کې پر ماشومان باندې د کیسې دی غیس پاکله خبرې کوو. کیسې د ماشوم پر ژوند او روزنه څه اثر لري؟
د کیسې په وسیله په ماشوم کې زړورتو، په ماشوم کې خلاقیت، په ماشوم کې نوښت، په ماشوم کې شجاعت، په ماشوم کې پر نفس لوړ اعتماد مو کولای شو چې د کیسې په وسیله دوی ته انتقال کړو.
په فایل کې پام دی اکلا دیوی مور ماشوم او خلکو خبري اورو. ورپسې په دې غږیږو چې ماشوم ته څه ډول کیسه وویل شي او له رواني اړخه هم د ماشوم په ذهن د کیسو اثر څیړو. د خبرونه مفرشتي مرسل جوړه کړې ده. درنو دوستانو، ماشومان د کیسو نقلونو او داستان لاري کولای شي چې حقایق په خاطر وګدار کړي او د ژوند له اسکو ولاړو سره بلد شي. په کیسو کې اتلان دیغو مثبت او منفی کړوړه، نوې کلمې، د کلمو له ترکیب څخه جملې او داسې نور د ماشوم په ذهن کې داسې ژور ځای خپلوي چې بیا یې د ژوند تر پایه هم نه هیریږي. وړانګ هغه 15 کلنه ماشومه ده چې له مور پلار او نورو مشرانو څخه کیسو ته ښه په دقت سره غوږ نیسي او بیا یې نورو همزولو ته وایي. مرکه مې ورسره کړې، د هغې خوږو خبرو ته غوږ شي.
کلنه
پنځه کلنه
تاسو دا ته وایئ چې قصې چا درته ویلي کنه؟
وا
مور می ره تبلی او بل پلا می ره تبلی نور نه ره تبلی
دی چی شکسی در توایی؟
دی باچه
دی باچه نکل در تکی؟ بیا دی تا خوخی کسی نکل در تکی؟ لک که دیر؟
دیر بیا خوب ما تلاسی می رو بی دستم
خواه سمرا نکلو نه دی تر وست زکری؟
دیر می نه دی زکری
وست ما تا کم نکل کولی سی؟ تی او نکل خوراتا وکا؟
دی باچه لور جسی دلتا اکسی بیا دغا اکسی وینی نه دی باشی دلتا سی وکا
مو دی منو نسو دین وکا؟
وی دغا باغ راسی دا جسی وکی دا وی جسی جسی وکا ما
کیسه او نکلونه په ماشوم کې خیر روزنه، عاطفي، زړسوي او نیکو اخلاق ته پزغر د واده ورکوي. د یوې تعلیمي کیسې په اوریدلو سره ماشوم په دې پوهیږي چې په ژوند کې له هوساینې سره ستونزې هم شته. نو کله چې له کوم مشکل سره مخ کیږي ځان نه بایلي، بلکې د حل لارې لټوي. ماشوم ته د کیسې د ویلو ډول هم ډیر مهم دی. څومره چې په پسته او خوږه ژبه ورته وویل شي، په هماغه اندازه یې اثر ډیر وي. تور پکې داسې یو مور ده چې خپل شپږ کلن زوی ته د هغه په ماشومانه ژبه کیسې وایي.
د خوب وخت شي یا ځینې وخت چې هغه زړه تنګ شي، د تفریح په شکل زورته ځینې د ماشومانو کیسې په ډېره خوږه ژبه چې هغه مورني احساسات او عاطف هم ورسره مل وي، د زوی ته مې هغه کیسې کومه چې ځینې وختونه دا کیسې معمولا د شپې لخوا ورته کوم چې هغه ورته په ښه توګه غوږ مي او ورو ورو د همدې کیسو په اورېدو سره خوب هم وړي. کله د ورځې په جریان کې هم چې هغه له نورو کارونه خسته کېږي یا دا چې ماشومان نه چې هغه سره لوبې وکړي، نو زه هغه له ځان سره که نام دی ماشومانو پخوانی قصی بیانام و ارتده قصی ارده کامه چه ما زویتم دیر خواند ورکی او اغا پخپل اغا دی ماشومانو پل حجریر جالب سوال نمرانه که چه نوزو بیادی هموقع پا منطق پا اساس ورته چه دیده دی منولو ورد ورته جواب ورکامه بزه که چینه قصه چه دیره مشوره ده او دی بابا خارکش قصه ده بادشاه دی زوی قصه او یا بلا قصه چه منگ پلاو دیره دو دی بادشاه دی لور قصه ده.
ماشوم ته د کیسې د ویلو د ارزښت پاک لمو د کابل ښار له دوو تنو اوسیدونکو څخه هم پوښتلی دي چې تاسو یې نظرونو ته رابولو.
رحیم لیواله ما دی پکتیا ولایت. په لوی پکتیا کې د کیسو کول او پخوانی تاریخونه بیانول دا ځکه مهم دی ماشومانو لپاره چې چیرته نیکونو زموږ پلرونو ته دا نه وای کړي، پلرونو موږ ته نه وای کړي او موږ ماشومانو ته ونکو. نو په دې لوی پکتیا هغه د جرګو او عناناتو رسم رواج ټول له منځه تللی وای. داسې دا سلسله روانه ده تر موږ پورې او موږ به تر ماشومانو پورې بیا
لیمایم دی وادا گوسخه موږ چې کله وړو نو پلار به موږ ته تلق سی کولې، خصوصا کله چې تیارې بو یا برقونه بنول هغه کیسې ماز د کړی دی کور کې مې وړو کې رور ده هغه ته کله کله خانه کیسې ورته کومه او هغه هم ډیر په خوان باندې اوري.
ماشوم د کیسې په اوریدلو سره په کیسه کې مثبت او منفي شخصیتونه سره بیلوي، د مناسب او غیر مناسب کار په پایله پوهیږي. په دې اړه مې د علوم اکاډمۍ له علمي غړي سید نظیم سعیدی سره مرکه کړې. نوموړي د ماشوم د ادبیاتو په هکله ډېر څه لیکلي او لوستلي دي.
موږ چې کله چرګ یا ګیدړ یا دا مسلې یادوو هلته سیمبولونو بحث رامنځته کیږي. تاسو پوهیږئ چې ګیدړ د چالاکۍ یا د هغه د مداریتوب نښه ده، همدغسې زمری د ځنګل پاچا ښودل کیږي، کله کله د عدل او دې قسم کیږي. ماشوم ذهنیت ته دغه شیان په غیر مستقیم ډول ور انتقالیږي. دویم بحث چې هلته رامنځته کیږي د ماشوم هغه فکري رغونه ده. ډېر ځله یو ستونزه دا وي چې ماشوم په دې کارتونیانو، په دې فلمونو، په دې بې ځایه خپرونو دومره بوخت شي چې هغه فکري لوری ته ورک شي. دغه داستانونه چې دي یو خو د ماشوم فکري لوري ته ډېر زیات توجه کوي، پاملرنه ورته کوي، او بل تر ټولو مهم بحث پکې دا ده چې ماشوم مطالعې تحصیل، ماشوم د کتاب او له کتابت سره آشنا کی، د قلم او کتابچې سره آشنا کی.
کراس دې چې ماشوم ته څه ډول کتاب باید ویل سي؟
هغه کیسې چې د لویان لخوا لیکل کیږي هغه له پند اندرز او نصيحتونو نه ډکې کیسې وي. دویم مسله دا ده چې دا کیسې باید په ماشومانه ډول وي، ساده وي او په زړه پورې وي، هنري وي. لکه مخکې چې ما ویل د چرګ او د لیوه کیسه، یا مثلا په ټولنیزو برخو کې تاسو په یاد دي د چونګخ او د میګي کیسه، د کوتر او د چیشي کیسه. دغه سی اکثرا د ماشوم د پاره چې کوم کیسې ویل کیږي اکثرا یا د الوتونکو مرغان وي، یا د زناور وي، یا مثلا د یو دوه ماشومان وي، یا د ماشوم او یا د یو انسان او د یو زناور ترمنځ هغه د نیکی مسله وي. دغه سې قصې چې دی ماشوم ذهنیت جوړوي، ماشوم وفاداری ته هڅوي، د ماشوم خلکو سره مینه پیدا کیږي، ماشوم ته دا ورخودل کیږي چې په ټولنه کې باید څنګه ژوند وکړي، څنګه خیر ښېګڼه وکړي، څنګه د خلکو خبره ومني، څنګه د مشرانو شفقت ترلاسه کړي، او څنګه بالاخره دوی خپله مهربانه پاتې شي د خلکو.
یعنی کیسه تر ډیره د دې محتوا تعلیمي بڼه ولري که تفریحي؟
په دې کې شک نشته که په ټوله معنا تعلیمي وي ماشوم یې نه خوښوي، هغه به تفریحي بڼه هم لري، خو دا د لیکوال هنر پورې اړه لري چې دا هنر څومره په هغه تعلیم و تربیه کې ورغلی شي، ځکه چې په قصه کې هنر نه وي هغه مستقیما بیا خپل رول نشي ترسره کولی.
ماشوم خپله لوست نشي کوی که راسو د کیسې د ویلو ژبې ته په څه رقم ژبه باید وویل شي؟
د ماشوم ژبه چې ده هغه ساده ژبه ده، عامه ژبه ده، هغه ژبه ده چې ماشوم پرې پوهیږي، یعنې هغه د لوی دپاره نه ده، نو هغه ژبه باید دومره ساده وي چې ماشوم هم پرې پوه شي او هم ترې خوند واخیستی شي.
که یو ماشوم ته مستقیم یو خبر وکړي به ډېر تاثیر ولري که له قصې لاړه.
پرته له شکه موږ چې کلم باید او می باید او وشي او د نشي او کېدل او دا قصې چې دي دا قطعا په غټانو تاثیر نشي کولی. کله چې تاسو د مطلقیت حکمونه وضع کوئ متاسفانه دا ډېر ځله د منښتې وړ نه وي یا څوک یې نه مني درسره. که کلم تاسو غواړئ چې یو چاته فکري لوری ورکړئ، بهترینه وسیله چې ده هغه د مطالعې ده، د کتابت ده، او بالاخره د دغې برخې سره اشنایي ده. بې له شکه چې په کتاب کې څه راشي ماشوم یې درسره مني او په ډېرې اسانۍ مني، خو که ته کله د کتاب ژبه ورته سادم کې او داسې کې چې په هغه کې د ته تعلیمي او تربیتي برخه جوړه وي، بهترینه مسله چې ده هغه هم د ماشوم داستاني ادب ده، کیسه‌ییز ادب ده، او د ماشوم دپاره د هغه کیسو وړاندې کول دي چې هغه ماشوم سالمې ټولنې ته وړاندې کولی شي، راتلونکي یا سبا په ښه توګه جوړولی شي.
ماشوم ته باید لنډه روزنیزه او په خوا کې په داسې ځانګړي هنر سره کیسه واورول شي چې کوچنی ورنخسته نه شي. دا چې ماشوم ته کیسه ویل له رواني اړخه هم ډېر زیات مهم کار دی، نو ځکه له دې پلوه هم دا موضوع څېړو. د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روانشناسۍ استاد شرف الدین عظیمی وایي چې کیسه ماشوم راتلونکي ژوند ته پیاوړی کوي.
روپان په دې باور دی چې مونږ کولی سو د قصې په وسیله په ماشوم کې زړورتوب، په ماشوم کې خلاقیت، په ماشوم کې نوښت، په ماشوم کې شجاعت، په ماشوم کې پر نفس لوړ اعتماد، په ماشوم کې یو ډول استقلال یا آزادی، ماشوم ته ښه آداب ور انتقالول، د ځینو ناوړو کړنو لرې کول یا د ښو کړنو تربیه او تادیه مونږ کولی سو چې د قصې په وسیله دوی ته انتقال کړو. متاسفانه ډیری میندې او پلرونه هم خپلو ماشومانو ته په وړکتوب کې د پیریانو قصې، د شیشکو قصې، د ډار قصې، د ویرې قصې، د پریانو قصې، د غرو قصې، دغه شیان قصې کوي. دوی سره بیا ټول عمر دغه ویرې او ډار انتقال کیږي او دوی بیا پاینده کې نسي کولی چې هغه زړورتوب، هغه خپل استعداد او توانایي چې دوی لري ښه استفاده ترې کړي.
قدرمنو دوستانو، په دې هیله چې ماشومانو ته روزنیزې او د هغوی په خوښه کیسې واوروئ، د هر ماشوم لپاره خپرونه پای ته رسوو. تربیه ښې چارې.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ.
د لوبل میدانې ویبلې ونې خبرونه ته ستړي مشي، په دې هله چې روغ او جوړ اوسئ. په روانه خبرونه کې به مو د افغان کرکټ د لوبغاړو له بوختیاو خبر کړو. دا به هم اوري چې تیره ورځ په کابل کې د ملالۍ جام په نوم د نجونو د بایسکل چلونې سیالۍ ترسره شوې. د افغان کرکټ لوبغاړی ابراهیم عبدالرحیم زیبا د خپل شخصي او لوبي ژوند په اړه معلومات درکړي، او کو وخت وو نو د سکوهنې په اړه به یو ځانګړی مطلب هم واوري. د خبرونه اکرام الله اکرام چمتو کړي چې زه اجمل تورمان وړاندې کوم. په سر کې څو ورزشي خبرونه له ناجي صافی واوري.
ټاکل شوی چې په هلمند کې د الیاس دایی په نوم د کرکټ 25 اوره سیالۍ پیل شي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل دغه سیالۍ د خبریالانو لخوا په لار اچول کیږي. ښاغلی هوتک وایي د کرکټ دغه 25 اوره سیالۍ د 5 لوبډلو ترمنځ د پنجشنبې په ورځ پیلېږي. د افغانستان د باولینګ ملي لوبډلې ټاکنیز سیالۍ نن د دریو زونونو د لوبغاړو په حضور کې په کابل کې پیل شوې. د دغه فدراسیون مشر ادریس فاروقی نن ازادي راډیو ته وویل چې یادو سیالیو کې 12 نجونې او 12 هلکان له مرکز او شمال لویدیځ څخه ګډون کوي. ښاغلی فاروقی وایي دغه لوبغاړي د دریو ورځو لپاره له یو بل سره سیالي کوي څو د باولینګ ملي لوبډلې غړیتوب ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د باولینګ د 2020 میلادي کال آسیایي سیالۍ په هانګ کانګ کې ترسره شي. د باولینګ فدراسیون مسؤلین وایي هڅه کوي څو د سیالیو لپاره غوره لوبغاړي وټاکي. او د پاکستان کرکټ بورډ ویلي چې نیوزیلند کې د پاکستان زیاتر لوبغاړي د کورونا له امله اغېزمن شوي او دې چارې د توپوهنې برخه هم له ستونزو سره مخ کړې ده. د دغې لوبډلې روزونکي مصباح الحق رسنیو ته ویلي چې د نیوزیلند توپ اچوونکي خورا چټک دي او 150 سرعت سره توپ اچونه کوي چې دوی ته د هغوی لوبول ستونزمن دي. تیرونې د پاکستان شاوخوا 10 لوبغاړو ته په کورونا د اخته کېدو له امله ورته د تمریناتو اجازه ورنه کړل شوه. د مصباح الحق په برشه د کورونا وایروس د پاکستاني لوبغاړو په ذهنونو بد اغېز کړی او دوی ګوخه یا قرنټین کې ساتل شوی وو.
افغان کرکټ بورډ وایي چې د 19 کلنو کم عمر ځوانانو او ایمرجنګ لوبډلو پیل شوې تمریناتي کم پای ته رسیدلې. دوی وایي چې د دې روزنیز کم په دوام به له دې وروسته بل روزنیز کم هم جوړیږي او له مخې به پیاوړي لوبغاړي دواړو منتخب لوبډلو ته انتخابیږي. په دې اړه د نور معلوماتو لپاره زما همکار اکرام الله اکرام د افغان کرکټ بورډ له ویان فرید هوتک سره مرکه کړې ده.
ډېره زیاته مننه هوتک صاحب چې وخت مو راکو که پایلې د افغانستان د ایمرجنګ او 19 کلنو لوبډلو له روزنیزو کمپونو نکو څو خوړان دی پیل شوی وو او د دواړو لوبډلو ترمنځ خپل منځي لوبي هم وشوي. هدف سو او دغه کمپونه اوس پایته رسیدلې څنګه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د هر سره مخې تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د افغانستان د کرکټ بورډ لوري د افغانستان ایمرجنګ لوبغاړو او د افغانستان 19 کلن کمپونو لوبغاړو لپاره په ننګرهار کې تمریناتي کمپ سره شو. دا تمریناتي کمپ په بیلابیلو برخو کې و. د روزونکو تر څارنې لاندې چې په دې کې د لوبغاړو په مختلفو برخو باندې کار وشو او هر لوبغاړي هڅه کوله چې په دې تمریناتي کمپ کې ښه وځلېږي، ښه نتیجه واخلي تر څو وکولی شي چې د افغانستان د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې توجه ځان ته جلب کړي او همداشان ته د دواړو لوبغاړو ترمنځ تمریناتي لوبې هم ترسره شوې چې لوبې خورا مهمې وې، خورا ګټورې وې. دغه تمریناتي کمپ د دې د کرکټ د ښه والي لپاره ترسره شو او د راتلونکو نړیوالو لوبو ته د چمتووالي په موخه ترسره شو.
ما هوتک صاحب تاسو ویل چې ټولو لوبغاړو هڅه وکړه چې لږ تر لږه ښې لوبې وکړي، ښه تمریناتو کې چې د روزونکو او دغه ټاکونکو ډلې پام ځان ته راوړوي. د دې سیالۍ او د دې کمپ نه ځینې لوبغاړي په نښه شول چې لږ تر لږه 19 کلن او ایمرجنګ لوبډلو ته غوره شي څنګه؟
بلې کام صاحب، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، دغه تمریناتي کمپ چې دا موخه همدا و چې تر څو لوبغاړي ښه وروزل شي او د لوبغاړو پرفارمنس په پام کې ونیول شي. دوی ته په راتلونکي کې بیا هم په مختلفو برخو کې تمریناتي کمپونه په لاره چول کېږي او د همدې تمریناتي کمپونو په لړ کې چې کوم لوبغاړي ښه ځلېږي هغوی به د منتخب لوبډلو لپاره ټاکل کېږي او بیا به له هغې وروسته نړیوالو لوبو ته هستول کیږي.
او هوتک سه دویمه موضوع د د افغانستان کې د تیزو توپ چونکو د پیدا کېدو په اړه باندې وا، دا سلسله لږ تر لږه لسو کلونو رئیس نه روانه د پروسیو کې بیا د تیزو توپ چونکو د موندلو هڅې پیل شوې دي. د افغانستان د کرکټ بورډ لورې نه دغه پروسه کوم ځای ته رسیدلې؟
د تیزو توپ چونکو د ترلاسه کولو په مخه باندې د افغانستان کرکټ بورډ د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د ازموینې پروسه پیل کړې ده چې دغه پروسه په ډېر ښه شکل باندې روانه ده. هر ولایت استایي ته مسؤلیت ورکړل شوی چې تر څو دوی وکولی شي چې په خپل ولایتونو کې دغه ازموینې ترسره کړي او هغه لوبغاړو ته پکې چانس یا فرصت ورکړل شي چې هغوی ډېر ښه ځلېږي او دوی په آن باندې دوی رښتیا هم چټک توپ اچوونکي، تیز توپ اچوونکي، دوی د توپ سرعت زیات ده. نو هغوی به ان شاء الله مرکز ته معرفي کیږي او دغه لړۍ به ان شاء الله په څو پړاوونو کې ترسره کیږي تر څو موږ وکولای شو چې د راتلونکي لپاره تیز توپ اچوونکي ولرو. په دې وروستیو کې تاسو ګورئ چې الحمدلله د افغانستان کرکټ ملي لوبډله او نور لوبډلې ډېر ښه سلو توپ اچوونکي لري. نو له همدې وجه نه ډېری ځوانان سلو توپ اچونې ته ډېر ځوانانو سلو توپ اچونې ته مخه کړې ده. موږ هڅه کوو چې فاست بالران یا تیز توپ چون کی ولرو زکه چمغه پراتون کی دغه برخه ته اړتیا لري.
هو تک سب د تیز توپ چون کو د را پیدا کول او د مندلو یو پروسه وړاندې پیل شوی و بیا د نامعلوم دلایل لامل وزندیدا دا ځل چې کومه پروسه پیل شوی اغه کسانم پکې شامل دي کنا نوی ځوانان نو ته چانس ورکړ شوی دی اغه په دې پروسه کې ور شامل شوی دی.
تر ډیره دا ځل نوی ځوانان راځي په تیرو پروسو کې کوم ځوانان ښه ځلېدلي دي خلو دي یو ګورې چې هغوی ته وخت نا وخت د افغانستان کرکټ بورډ په مختلفو فرصتونو کې چانس ورکړی وخت یې ورکړی دی ورته او له هغوی څخه استفاده کېږي او انشاءالله چې دغه پړاوونه چې اوس روان دي په دغه پړاوونو کې چې کوم ځوانان په نښه کېږي او کوم ځوانان وړتیا ولري ښه وي په هغوی باندې به انشاءالله کار کېږي تر څو د راتلونکي لپاره ښه لوبغاړي ترې جوړ شي ښه وځلېږي او وشي کولی چې د افغانستان استازیتوب وکړي.
یو وروستۍ پوښتنه هوتک صاحب، ځینې انتقادونه دا موجود دي چې کرکټ بورډ د ځوانانو د موندلو لپاره هڅې کوي خو وروسته پالل کېږي نه. هدف دا دی چې مثلا همدغه تیز توپ چونکي په دوی باندې مصرف کېږي په بېلابېلو ولایتونو کې خو وروسته دوی ته بیا ډېر چانس نه ورکول کېږي. دغه نیوکې ته ستاسې ځواب څه دی؟
نه، کله چې موږ غواړو چې یو برخه باندې ډېر کار وکړو او دغې نه یو څه لاسته راوړو نو هغه برخه جدي تعقیبېږي او په دغې برخې څخه نتیجه ترلاسه کېږي. نو انشاءالله چې په راتلونکي کې به کوم لوبغاړي چې په دغه برخه کې څه ولېږي او زموږ هدف دی چې څنګه لوبغاړي ترلاسه کړو هغوی به پالل کېږي. لکه مخکې ما تاسو ته یادونه کوله جناب اکرام صاحب چې موږ تیزو توپ چونکو ته په راتلونکي کې ضرورت لرو او دا برخه موږ ډیره جدي نیولې ده او ان شاء الله چې تاسو به د دې شاهدان اوسئ چې په راتلونکي موده کې به موږ تیزو توپ چونکو لپاره تمریناتي کمپونه ولرو او هغوی به وروزل شي او د افغانستان استازیتوب به ان شاء الله چې وکړي.
تیره ورځ په کابل کې د ملالۍ جام په نوم د نجونو د بایسکل چلونې سیالۍ ترسره شوې. دې سیالۍ ته زما همکار خاطر پردیس ورغلی او دا راپور یې پرې جوړ کړی دی.
خزینه بایسیکل چلونی د سولې په هیله د پلازمینه په آرامه فضا کې سیالي کوي. دوی له شپږو ولایتونو کابل ته راغلي دي. دا لوبغاړي د ملالۍ کپ ګټلو او د غوره لوبغاړو په توګه د غوره کېدو په هدف سیالي کوي. له کابل، بلخ، بامیان، دایکندي، فاریاب او غزنی څخه دغه دیرش خزینه بایسیکل چلونکو له اولمپیک کمیټې څخه د قرغې بنده پورې شل کیلومتره لاره وهلي. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې د بایسیکل چلولو فدراسیون رئیس فضل احمد فضلی وای د دې سیالیو یو بل هدف د بایسیکل چلونې بهرنیو سیالیو لپاره چمتووالی دی.
زموږ هدف هم دا دی چې وخت کته غوړې او ټولنه پرمختللې ټولنه ولري نو په هغه کې باید ښځینه او نارینه حقونه مساوي اوسي ځکه اسلام هم موږ ته دواړه برابر حقونه راکړي دي.
د ښځو د بایسیکل چلونې ملي ټیم روزونکي رخصار حبیبزی وایي دا سیالي دوستانه دي تر څو نجونې وکولی شي په ورزش برخو کې هم خپلې وړتیاوې وښيي.
او اوس هم د کرکټ پخوانی لوبغاړی ابراهیم عبدالرحیم زی د خپل شخصي ژوند او لوبیز ژوند په اړه معلومات ورکوي.
ابراهیم عبدالرحیم زی د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې یو لوبغاړی. کرکټ خو مې تقریبا د ماشومتوب نه شروع کړی خو بیا وروسته چې د پروفیشنل کرکټ هارډبال د نظام تقریبا له 2014 کال شروع کړی ده. 2014 کال تر اوسه پورې کرکټ کوم د افغانستان مختلف ټیمونو سره پاتې شوی یم. لکه انډر 19 ایمرجنګ لوبډله الف لوبډلې سره پاتې شوی یم. په همداسې د کورنۍ سیالیو کې شپږیزه کې فرسټ کلاس کې لفټ اے میچونو کې په دې کې پاتې شوی یم. تقریبا شپږیزه خو هر کال کوم او تر اوسه ورکې لګیا یو نو او د کرکټ مې تقریبا چې ښه کال شي مثال د هر لوبغاړي د کیریر نه نو 2014 مې ډېر ښه کال وشي. هم په شپږیزه کې ښه وځلېدلم. تقریبا یوولس دولس لوبغاړي مې پکې اوټ کړي. له هغې نه وروسته فور ډے کې مې تقریبا پاتو میچو کې 45 وکټې واخیستلې چې بیا په 2019 کال کې بیا یو وار ساؤتھ افریقہ ته لاړم الف لوبډلې سره. بیا زمبابوے کې الف لوبډلې سره هم د افغانستان لوبډلې سره دوسر میچونه وکړل. او د ژوند خوږه خاطره هم دغه ده چې د افغانستان نمایندګي وکړله او په کرکټ کې یو بدې خاطرې راځي. نو بده خاطره مې هغه وه چې کله په کرکټ کې خوښ شوم. کرکټ نه لږ اندازه لرې پاتې شوم او کورنۍ ته شکر الحمدلله ښه لرم. د والد صاحب مې نور وو مانا مشورو میں سے واتین شاہ آغا ہم کرکٹ کے داغا تشکرہ سر ڈیر زیاد دا لگورانی تا تشکرہ سر ڈیر زیاد دا جو آخو کرکٹر لپارا لطور نمو ہندازا چھے آغا آقا دا بیٹنگ یا آغا دا بیٹنگ تکنیکی باید تور پورا وی پورا ور سر فٹنس دیر مہم دا چنن سبا ڈیر زیاد دا فٹ باید پورا فٹ اوسی گی اور سر آقا بسمین یا آغا دا بیٹنگ کم ٹیکٹیک بھی یا تکنیک بھی پا آغو باندے مثال پاک بال کی تو کم میرٹ راضی تو کم اگر راضی اماغ سر ہے وہ لوگ ایک بالر یا بالر بہت بال اگر خپل تو بالنگ کی کنٹرول ہوئے مثال کو سوئنگ کئی ایک نور بالنگ آخر ہو رہی نوزی کئی کندی یا خبر کے لپار دا پکار رسی بہت تو خپل زان بہت تدبار ہو لے اعتماد ہو لے آو فٹنیس دیر خی آو پو ہر چیز بہت کنٹرول ہو لے ورزش ستسن کے خوب ورزش کلا کلا کو کلا کرکٹ کرکٹ کو مسلک ہون دے کو کلا چے پکی مثال کو ورز رفت چاندی والان سر لگ دی رولی بال کو اس شوکانہ ہون دی والی بال کو ور سر سر دی سر دکڑن کڑی دی دکڑی کو نور سے خاص مصروفیت نہ لرو سر
اوس هم د سکوهنې پاړه اکرام الله اکرام ځانګړې مطلب وړاندې کوي.
د سکوهل یا بوکس سپورت د رینګ په منځ کې د دوو لوبغاړو ترمنځ مبارزه ده. دغه لوبه د دوو مسلکي کسانو لخوا په ځانګړو دستکشو سره ترسره کیږي او په نړۍ کې ډیر خوښوونکي او پلویان لري. د سیالۍ میدان ډیر ځله معمولا مربع ته ورته ځای وي چې په درې قطاره رسۍ راګرد شوی وي. رنګ لزمک څخه یو متر لوړ ویو د شاوخوا د پړو یعنی تنابونو لوړوالی یو اشاریه دیرش متر وی. سکوهون کی د لوبې په ورځ وزنیږي او سره جوړه کیږي. د دې لپاره چې بوکسران د لوبې د ترسره کولو په خاطر لازم ځواکمنی ولري او په کومه ناروغي هم اختنوي ل لوبې مخکي او ل وزن کولو وروسته تر روغتیایی کتنې لاندې نیول کیږي. د سکوهلو لوبه په پخوا وختونو کې د لویانو لپاره له دوو تر دریو دقیقو راوند او د منځني سن لپاره یو درې دقیقي میدانونو کې ترسره کیږي. نوي لوبغاړي کولای شي په درې دوه دقیقي میدانونو کې لوبه وکړي. د لوبې په منځ کې یو دقیقه استراحت ورکول کیږي. مسلکی او درانه وزن لرونکي سکوهون کې هم په درې دقیقي راوندونو کې سیالي ورکوي او ډیر ځله د هغوی لوبې لس دولس او آن پنځلس راوندونو ته رسیږي. د سکوهلو لوبه کیدای شي د یو ورزشکار په ګټه یو امتیاز او یا په یو فنی ضربې سره پای ته ورسیږي. که یو سکوهون کې د یو سیال سکوهون کې د ضربې له امله په ځمکه ولویږي او لوبڅار تر لسو حساب وکړي او هغه له خپل ځای څخه پورته نشي لوبه یې بایلو ده او وایي هغه ناکاوټ شو. د لوبې بهیر د رینګ په دننه کې د ریفری لخوا او د رینګ په څنګ کې د یو څارونکي پلاوي لخوا کنټرول او څارل کیږي. لملاخ کته په شا په غاړه سر اړخ بډوډو باندې د ضربو وهل منع دي او همدارنګه په خلاص او نه موټي شوي لاس لیچ او څپېړې باندې وار کول هم فاول دی. په افغانستان کې د سوکوهلو ورزش د خلکو د پام او مینې وړ دی او په هر وخت کې په مرکز او ولایتونو کې د بوکسینګ ټیمونه او کلبونه فعال وو او دي. د سوکوهلو غوره لوبغاړي په پلازمینه کابل، ننګرهار، هرات، لغمان، لوګر، کونړ، پکتیا، نورستان، لوی کندهار، خوست، نیمروز، بلخ، کندوز او غزنی ولایتونو کې خزه لیدلې دي چې په دې وروستیو کې ښې لاسته راوړنې هم لرلې دي.
په همدې سره زموږ د دې ونې د لوبو له میدان خپرونه پای ته رسیږي. تر بیا د الله په امان.
چپیم پسرا پا باغ تیرے گم کل بات کل بارانشی کل اور کے اس وزے گم خوز زم پا مخزما کو ترے گم اور کے گم چد رنگ پا جان ورشم یو رنگین دا بڑے تانشم رنگا رنگ رنگین جمال کے اس پی نشم شم گڑے گم چ
چت مستو بمے فل کی پساتی او پجام ورشم لیونے شانی خمار شم بخونو کی خوری جہان تیار تیار شی ورشی تندر شی عذاب شی ز پختون دا پختو غرشم نہ یری گم نہ نڑی گم چھ دا علم پو جہان کی دو خیارو